آغاق رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت وایي چې اوس د افغانستان هوایی حریم ساتنه او سارنه نشي کولای. د استرالیا صدر اعظم د اسلامي دولت د ډلې د نړیوالو هڅو په حق له خبرداري ورکړې ده او د چاپیریال یا اقلیم د نوي تړون په حق له خبري وروستي مرحله ته رسیدلې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د تروریستي ډلو لکه داعش د پاره د مرکزی آسیا هیوادونه د جنگلیو د استخدام نوې سیمه ده. د دې او نورو رپورټونو نمخ کې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان د کار د مودې د غزولو په سر سلا مشورې کوي. د جمهور رئیس اشرف غنی د وایان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې په دې اړه د جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ توافق موجود دی. هاشمی وویل
رئیس جمهور افغانستان تعهد سپورت
د افغانستان جمهور رئیس ژمن دی چې د اساسي قانون او شریعت پر اساس په خاطر دی چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته ورسیږي دا مشکل حل کړي.
د موجوده قوانینو په اساس د پارلمان د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. هاشمی د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون د کار په ارتباط وویل چې دواړه مشران په دې اړه هم سره موافق دي او په راتلونکو څو ورځو کې به د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسیون خپل کار شروع کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت ویلي دي چې د افغانستان د هوایی حریم ساتنه او څارنه اوس نشي کولای. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر محمد الله بتاش نن د خپل وزارت د کار د لمړی او سل ورځو د پلان په باب خبريالانو سره د خبرو په وخت کې ویل چې د افغانستان د هوایی حریم د ساتلو لپاره اویا تخنیکی مامورینو ته اړتیا ده، مګر اوس دوی یوازې اووه تخنیکی مامورین لري او تخنیکی وسایلو ته هم ضرورت لیدل کیږي. د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر ویل چې حکومت به په راتلونکو دریو میاشتو کې د نړیوالو قواو څخه د افغانستان هوایی حریم د ساتلو او څارلو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي او یو بارني شرکت ته په اجاره ورکړي. د تیرو څوارلسو کلونو په موده کې د هیواد هوایی حریم په افغانستان کې د میشتو امریکایي قواو لخوا څارل کیږي.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. سپین ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما عراق ته د 450 امریکایي مشاورینو او نظامي روزونکو د استولو پریکړه کړې ده. د سپین ماڼۍ وایي جاش ارنس د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبر اعلان ته وویل چې دغو امریکایي مشاورینو وظیفه بدای چې د عراق له پوځ سره مرسته وکړي چې د اسلامي دولت له ډلې یا داعش نه بېرته نیول شوې سیمې ونیسي. هغه وویل چې د مشاورینو تر ټولو مهم کار بدای چې د سنی قبایلو د روزلو لپاره د لانبار د دوم په دښته کې یو تربیوي مرکز پرانیزي، خو په سمدستي توګه به تر ټولو مهمه دنده دای چې د اسلامي دولت لډلنه د الانبار مرکز رمادي بیرته ونیسي. امریکایي قواو په همدغه دښته کې د 2003 او 2011 میلادي کلونو په دوران کې یو غټه نظامی اډه لرله او اوس عراقیان د امام علي هوایي اډې په نامه یادوي. اوباما وویل چې د مشاورینو د لیږلو پریکړه د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی په غوښتنه کړې ده. امریکا دا وخت په عراق کې 3000 عسکر او مشاورین لري چې زیاتره د داعش د احتمالي حملې په مقابل کې د عراق د پایتخت بغداد د دفاع دنده په غاړه لري.
د بلجیم د سمندري پوز یوې کشتۍ د چهارشنبې په ورځ هغه 200 غیر قانوني مهاجر د ایتالیا د سیسلی په ټاپو کې د اگستا بندر ته روغ رمټ ورسول چې د جون په نهمه د مدیترانه په سمندرګي کې لډوبېدو نه ژغورلې وو. دغه خلکو د لیبیانا په څو کشتیو کې د اروپا په لوري حرکت کړی وو. خبری آژانس ویلي دي چې یو زیات شمیر ښځې او ماشومان هم شامل دي. سکال د مدیترانه په خطرناک لار برابر 3000 مهاجر خپل ځانونه اروپا ته ورسول، خو تقریبا 2000 تنه په بو کې ډوب شول او مړ شول.
د سوری او ترکیه د ګډ سرحد سره نن د پنځ شنبه پورس په لږول مهاجرو انتظار کوي چې ترکیه ته واوړي. چارواکي وایي چې تقریبا 200 مهاجر چې د سوریې اتباو زیاتره خزي او ماشومان دي. د چهارشنبه پر ورځ د ترکیې د بیرلنۍ مرستو وزیر خبریالانو ته وویل چې یوازې په 13 وافته کې 6000 مهاجر له سوریې نه ترکیې ته راوختي دي. له بلې خوا د کوردي قواو او داعش ترمنځ د سوریې د تل ابیب د ښارګوټي د نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده. کوردان چې د امریکا د هوایي پوځ د جټ الوتکو ملاتړ ورسره و، له داعش نه یې د دغه ښارګوټي په شاوخوا کې څوکلي نیولي دي. تل ابیب د ترکیې او د سوریې د رقې د ښار ترمنځ په مهمه لاره پروت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. جاپانی چارواکو نن د پنځشنبه په ورځ د هغه هیواد په جنوبی برخه کې د سختو بارانونو د ورېدو نو وروسته د سیلابونو لامل تقریبا 300,000 خلکو ته امر وکړ چې لخپل کورونه نووزي او خوندې ځایونه ته ولاړ شي. چارواکو د کوماماتو په سیمه کې هم تقریبا 3,500 کسانو ته توصیه کړې ده چې خپل کورونه نووزي. د جاپان د موسم د اټکل ادارې خبرداري ورکړې ده چې د بارانونو ورښت به دوام وکړي او خایي چې په ځینو سیمو کې ځمکه وخوريږي او سیلابونه راشي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د یونان حکومت ژمنه کړې ده چې خپل نړیوالو پوروړو سره مذاکرات جاری وساتي او پر راتلونکو څو ورځو کې په خپل ټولو مهمو مسایلو باندې موافقې ته سره ورسیږي. انګلا مرکل دا تبصره په داسې حال کې وکړه چې په بروکسل کې د اروپایي اتحاد او لاتین امریکا د ټولنې د مشرانو په علي غونډه کې ګډون کوو. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د اروپایي اتحادونو مشران په دا غونډه کې ګډون کوي. غونډه د چاپیریال د بدلون په اړه راټول شوې ده.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې د رئیس مارتن دیمسی سره په بیت المقدس کې وکتل. جنرال دیمسی درې ورځې مخکې اسرائیل ته رسیدلی وو او دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما او د نتانیاهو ترمنځ شخصي روابط خړپړ شوي دي. د دواړو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په باب اختلافات را پیدا شوي دي. جنرال دیمسی په بیت المقدس کې د اسرائیل د جمهور رئیس روین ریلین سره هم کتلې دي.
د نیویارک ایالتي پولیس نن د پنځشنبه په ورځ هم د هغو دوو بندیانو پسې ګرځي چې د نیویارک د کلنټن له عمومي وابس نه د یو ځای د زمینی پایپ لاین د سوري کولو په وسیله وړمه ورځ تښتېدلی وو. پولیسو شاوخوا سړکونه تړلي دي او د تښتېدلو بندیانو د څارلو په خاطر یې پاټکونه اچولي دي. دغه دواړه قیدیان په 2002 او 1999 میلادي کلونو کې د قتلونو په جرم نیول شوي وو.
د چاپیریال یا اقلیم د نوي تړون په حق لنند د جرمني د بن په خار کې خبري ورسته مرحله ته ورسیدې. په بن کې د نړۍ د چاپیریال او اقلیم د بدلون په باب د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې د 100 هیوادونو اساسو غډون کړي دي. د بن غونډه د هغو کانفرنسونو برخه ده چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون په باب جوړیږي. پر روان میلادي کال کې به په همدې منزور په پاریس کې هم یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. بل پلو د ساينس په هانو یو ډول د مهال په نړیواله سطحه د واستوایی یخ د ویلیکېدو د عواملو په پلټنه کوي. ساينس په هانو دغه سیرونو په وخت کې معلومه کړي ده غواړي معلومه کړي چې ولې دومره په سرعت د پیرو ګلیشر یا د واورو د ویلی د واورو لوی ټوټې وبکیږي چې لامل به د هغه هیواد په ساحلي او صحرایي برخو کې په سلو کې د 80% خلکو د سکلو به ختم شي، زراعتي پیداوار به کم شي او د برېښنا تولید به هم له غټ خطر سره مخامخ شي.
له بل خوا د کیالا د مشهور ګلیشیر چې په نړۍ کې ډېر شهرت لري په اړه ساينس پوهانو مخکې هم پلټنې کړې وې. پیرو د نړۍ تقریبا د استوایي منطقې 80% ګلیشیرونه لري، خو د تیرو درې لسیزو په دوران کې د ګرمۍ په وجه 15 برخې واوري شوې دي. د پیرو پای تخله قاهرې نه وروسته په نړۍ کې دوهم صحرایي ښار دی چې اقلیم او موسم یې ډېر زر بدلیږي او 10 میلیونه نفوس یې په برکوچونو باندې د څښلو د اوبو او برېښنا لپاره اتکا کوي. سربیره په پیرو نه پر پیرو په نړیواله کچه نن سبا ګلیشیرونه د ختمېدو په حالت کې دي چې د الاسکا او د الپ د غرونو ګلیشیرونه هم پکې شامل دي. او د خزو د فوټبال د نړیوال جام په لوبه کې چې دا محل په کاناډا کې کیږي د فرانسې ټیم د انګلند ټیم ته یو د صفر مقابل کې ماته ورکړې. د فرانسې د ټیم بل لوبه د کولمبیا د ټیم سره به د فرانسې د خزو د فوټبال ټیم درې جامونه ګټلې دي او څلور کلونه مخکې په جرمني کې څلورم مقام حاصل کړی و.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیونه واوریدل. درنو اوریدونکو، د ښځو د فوټبال د مسابقې په باب چې په کاناډا کې روانه ده تاسې مخکې خبر واوریده. د افغانستان په ارتباط د سپورت په دنیا کې نن یو خبر داده چې د افغانستان د فوټبال ټیم نن شپه په اتو بجو په مشهد کې د سوریې د فوټبال د ټیم سره مسابقه لري. نو وګورو چې نتیجه اعلان شي، تاسې به بیا خبر شي او یا به موږ تاسې ته تازه معلومات وړاندې کوو. اوس راځو چې د افغانستان د ترانسپورت او ملکي هوایي چلن وزارت ویلی دی چې وخت ضرورت دی تر څو افغانان په خپل د خپل هوایي حریم ساتنه او سارنه په غاړه واخلي. د همدې موضوع په حق له رپورټر
د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزیر محمد الله بتاش د پنځمې پورې د خپل وزارت د لمړی سل ورځو د کاري پلان په باب خبري اعلان سره د خبرو په وخت ویل چې د هوایي حریم د ساتلو لپاره او یا تخنیکی مامورینو ته اړتیا ده چې په اوس وخت کې افغانستان یوازې و دغه تخنیکی مامورین لري. هغه ویل
متایسمه تارګت مو ای هست که هم حریم فضایی را مدیریت شه خودمو بوده بگیریم و
د راتلونکو دریو میاشتو پورې به د نړیوالو ځواکونو نه د افغانستان د هوایي حریم د ساتلو او څارلو مسولیت اخلو او دا باید تاسو ته واضح کړم چې موږ هغه قدري او تخنیکی ظرفیت نه لرو چې د بهرني شرکت لمرستې پرته د افغانستان هوایي قلمرو کنټرول کړي.
دا تیرو څوارلس کلونو د افغانستان هوایي حریم په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو لخوا څارل کېده. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې شپږ بهرنۍ شرکتونه د افغانستان د فضایي حریم د څارلو لپاره خپل وړاندیزونه د ادارې ته سپارلي دي چې د دغو شپږو شرکتونو نه به یو شرکت ته د هوایي حریم څارنه په اجاره ورکړل شي. خو د افغانستان ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزیر بتاش وایي
کوشش میکنیم تا سه سال اگر نتونستیم الا پنج سال با کلی مدیریت فضای افغانستان را
په راتلونکو دریو کلونو کې مونږه کولای نو تر پنځو کلونو پورې با په غوڅه توګه د افغانستان فضای مدیریت بیل دینه چې کوم خارجي شرکت ورکو افغان ځوانان اداره کوي او هم د غرنګ موږ د جمهوریت رئیس سره تعهد کړی دی چې داسې یو پلان به جوړ کړو چې دا امیدونه د نړیوال ائتلاف نه افغان ځواکونو ته ورسپارل شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې هر بهرنی ترانسپورتي الوتکه چې د افغانستان له فضايي حدود نه تیریږي دغه هیواد ورنه تر 1500 امریکایي ډالر پورې فضايي حق لوبور پتوګه اخلي. سره لدی چې دا یو ښه عایداتي منبع ده، خو د چارو ماهرین په دې اړه د مسلکي کادرونو روزلو او د هوانوردۍ د عوایدو نه د استفادې په برخه کې د حکومت په نه پاملرنې نیوکه کوي. پخوانی هوایی قماندان عتیق الله مرخیل آشنا رادیو ته وویل خارجي شرکتونو ته د افغانستان فضایي حریم سپارل په اقتصادي او مدیریتي لحاظ د افغانستان په ګټه نه دی. هغه وویل
اول خو دا مناسب نه ده ځکه یو شرکت ته د هوا فضایي قلمرو ورسپارل د یو ملک په ازادۍ داغ لګول دي او زه په تضمین سره دا خبره کوم چې په شپږو میاشتو کې او یا به په یو کال کې بهترین کسان په دې برخه کې اورزل شي چې هیواد چې د هیواد هوایي قلمرو کنټرول کړي. اصل خبره د اداري فساد او شخصي ګټو ده. کله چې خبره د فساد او شخصي ګټو نشي نو اداره پکې انځيږي.
د افغانستان ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر په پای کې چې تر راتلونکو دریو میاشتو باندې نړیوالو ځواکونو نه د افغانستان د هوایی حریم د مسولیت د اخیستلو ترڅنګ د دغه ځواکونو نه په د افغانستان د یو شمیر هغو هوایی ډګرونو د څارنې مسولیت هم افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي چې په اوس وخت کې د نړیوالو ځواکونو لخوا اداره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو داعش د جنگلیو د استخدام د لپاره د مرکزی آسیا هیوادونو ته مخه کړې ده. په مرکزی آسیا کې داعش هغه ځوانان جذبوي چې اقتصادي وضعیت خنی وي. په دې حق له د آشنا تلویزیون رپورت واري.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د داعش سره شاوخوا د سلو هیوادو څخه تقریبا 15,000 بهرني جنگیالي یو ځای شوي دي. د متحده ایالاتو د ترګرې ضد مرکز لخوا د وړاندې سویو ارقامو په اساس داعش د منځنۍ آسیا په هیوادو تاجکستان او قرغستان کې سلګونه کسان او په قزاقستان کې تر زرو ډیر کسان استخدام کړي دي.
Just last week we learned
هم دا تیر اونۍ موږ واورېدل چې د تاجکستان د تروریزم ضد د پروګرام مشر چې د متحده ایالاتونو لخوا ډیر عالی روزل شوی و خپل وظیفه پریښودله او د داعش سره یو ځای شو.
کارپوهان وایي د منځنۍ آسیا د حکومتونو ډیرې ستونزې په خپل د دوی د لاس زیږنده دي. د بیلګې په ډول په دې وادو کې پراخ مالی فساد دی، د قانون حاکمیت کمزوری دی او بشري حقوقو ته درناوی نه کیږي. خلک د بیروزګاری او د بد اقتصادي وضعیت لامل د دولت څخه خوابه دي. دي رادیکال مذهبي دلیل د موقع ګټه اخلي او ځوانان د خپل موخو لپاره استعمالي. متحده ایالات د ترګرو د رسنیز کمپاین د مخنیوي او له هیواد بل هیواد ته د جنگیالیو د تګ راتک څارلو په لارو چارو باندې د سیمې له هیوادو سره کار کوي.
While there are no
پدیاړه ډېرې باوري منابع نشته، خو په څېړنو کې دا جوته شوې ده چې د منځنۍ آسیا اکثریت هغه جنگیالي چې په عراق او سوریه کې جنگيږي هغه د خپل هیوادونو څخه د باندې استخدام شوې دي. ډېرې په روسیه کې جذب شوې دي چې د منځنۍ آسیا 2 میلیونه کارګران هلته اوسېږي.
د شنونکو په اند دغه موضوع عاجل حل نه لري، خو په اوږد مهال کې باید دا هڅه وشي چې د دې هیوادونو کورنۍ اقتصاد تقویه سي او ځوانانو ته په خپلو هیوادو کې د کار زمینی وپنځيږي، ځکه چې د کډوالۍ د بیگانه چاپیریال په نسبت په خپل کور کې سخت دریځي ته د ځوانانو د جذبېدو امکانات کم وي. متحده ایالات په دې لارو چارو کې کومک کولای سي، خو ځینې نور په دې ټینګار کوي چې واقعي حل د ځايي حکومتونو په لاس کې دی.
They're the ones closest
په خپل هغه حکومتونه د دې موضوع سره مخ دي. هغه خلک خپل ټولنې ډیر ښه پیژني او بل اخره همدا دوی به وی چې پیخه به معلوموي، چیرنه به کوي او مخنیوي به کوي.
د دې چارو په هان د منځنۍ آسیا او نورو هیوادو حکومتونو ته توصیه کوي چې د داعش سره د ځوانانو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره هر څوک باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ته پاملرنه او د لیګکیو سره د تبعیضي چلند مخنیوي وکړي. ایوب خاورین، ناشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په قندهار کې د بشري حقوقو سیمایز دفتر ویلي دي چې په تیر دوه میاشتو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله 40% زیاته شوې ده. هم د غراز د روزګان او د هلمند د ولایتونو نه هغه کورنۍ چې قندهار ته کډه شوې دي د ژوند هم خراب دي. زمون همکار عزیز الله پوپل په قندهار کې د بشري حقوقو د سیمایز دفتر د مطبوعاتي مسول عبدالعزیز اکرمی سره مرکه کړې ده.
اکرمی صاحب، د جنوبی ولایت پر اړیکه باندې د ملکی تلفاتو په اندازه کې زیاتوالی راغلی دی، جګړو شدت پیدا کړی، دغه ارقام چې تاسو د ځان سره لري په روسي سو میاشت کې دغه تشریح.
شکر پوپل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ول د امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله سږ کال خراب شوی دی، شدید هم دی او په هر څومره چې جګړه دوام پیدا کوي هغومره تلفات هم ډیر دي. کچیر موږ د تیر کال او د سش کال ارقام د ملکی تلفاتو مقایسه کو، تقریبا د 40% په حدود کې تفاوت سره لري. د بیلګې په ډول د بد امر د سش کال په دوه میاشتو کې په همالو په سور کې درو اویاتنه وژل شوی دي او یو څلور کیندل ستنه شپانس شوی دي، چې د دې د تفاوت ریانی لوړ شوی ده 40%.
د روان امنیتي وضعیت پر وتا ساسو اندیشنې چې شې دي کم جدي تهدیدات
زموږ اندیشنه ده چې یو خود ملک خلګو ژوند د ګور سره مخامخ دي، بل دا چې د خلګو د بی ځای کېدو لامل ګرځي، خصوصا په دغه وروستیو کې د روزګانو د هلمند ولایتونو څخه یو تعداد کورنۍ بی ځای شوی دي چې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي او لکه څنګه چې لازمه ده دولت هم رسیدګي هغه ته نه ده کړې، د ژوند وضعیت یې خراب دی. دغه هغه چلشونه د نامنی په اثبات باندې او بل دا چې دغه نامنی لکبل څخه د عدلی او قضایي ارګانونو ادارو نه دي توانی دي په دې باندې چلته د خپل ارګانونو فعال کی او هغه چې فعال دي د بیلټ په ډول تخت په لول وسلیت زموږ د سارین یو ټیم تللی او هلته شوبه و ولې کارمندان وجود نه درلود. یعنی خلک هر څومره چې وضعیت ناامنه سي سره د دې چې دوی نور انساني حقوق تر پښو لاندې کیږي بلکې عدالت له اساسه هم
د اسخه علاوه د فقر غربت او د بیروزګاری موضوع هم جدي
بل څومره چې دا جګړه شدت پیدا کوي هم د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې ناوړ اغیز کوي. د بیکاری کچ ورسره لوړیږي هر څومره چې د بیکاری کچ لوړیږي هغه عمره بن ناامنه ورسره ډیریږي هغه عمره د غلو غدو کچ ورسره ډیریږي همداسې د بیوزدي کچ چار څومره ډیریږي په سوالګرو ماشومان او د سوالګرو شوزو کچا په شهر کې ډیره سوي د تاسو به وینئ چې دا ایلات هم دا غربت وبې وزلید او په زمين کې د کارګرو ماشومان په کچ کې هم ډیروالي راغلي د کار څومره چې کورونی به ودل کیږي کوچنیان د شونځي څخه راګرځي او هغه شاکه کارو ته استخداموي
تر دې وړاندې یو چې د خلکو د هلو امید لرلو چې ممکن د نوي حکومت پر مس کې دوه سره د مسایل بهبو طرف ته لاړ شي هغه هیلي ورزګان چې د خلکو سره وي سس مونږ د بشري کمیسون لادرس څخه چوشي
بعد امرګه د څو میاشتې چې د دغه حکومت یې سوي دي لکه څنګه چې لازم او د خلکو ته واجب ورکړي وي د کمپاین پر وخت باندې ول د بعد امرګه وس خلک د مایوسۍ سره مخامخ دي. فساد په هغه اندازه تر د اوسه فعلاً نه وجود لري نه امنی کچل وړ سوي ده دوی تر اوسه پورې په ادارې کې اصلاحات را نه وستل په دې کې ځن راغی.
دا اوس د هلمند کندهار او زابل لپاره نوی والیان ټاکل شوی دي او روزګان لپاره لا هم پاتې دي. دا خپل تاسو یو غټ بدلون نه ویني
خپل دا خو چې موږ وګورو دوی د کار نتیجه وګورو چې دوی کار د خلکو د خواستو ته جواب ویلای شي کینس ولی ولی په یوازې یو والی باندې یو اداره نه جوړیږي. دلته ډېرې ادارې دي د والی تر څنګ باید ټولې ادارې جوړ شي کار و اهلي کار ته وسپاري د فساد مخنیوي ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
مخراواړه برپل مرستور دا برپل مرستور دا برپل مرستور دا داس پاچا ہی گورا کلا اس دن نور دا کلا اس دن نور دا کلا اس دن نور دا زیم پس حسل گو سارا سرن لگی سل گو سل گو تارا سارا نالگی بچات بن گورے تاسر میں دلگی 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 تاسر میں
امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واره
د افغانستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي وین مرستيال ظفر هاشمي وایي چې جمهور رئیس اشرف غني د پارلمان د کار د موده د غزولو په سر سلا مشورې کوي د موجوده قانونو په اساس د پارلمان د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزیر وایي چې د افغانستان حکومت دا محل نشي کولای چې د افغانستان هوایي حرم وساتي سپینه مانای وای چې جمهور رئیس بارک اوباما عراق ته د 350 امریکایي مشاورینو او نظامی روزونکو د سوالو پریکړه کړې ده اوباما وای چې د مشاورینو د لګولو پریکړه د عراق د صدر اعظم حیدر علي بادی په غوښتنه وکړه امریکا دا وخت په عراق کې درې زره سل عسکر او مشاورین لري چې زیاتره د داعش د احتمالي حملې په مقابل کې د عراق د پایتخت بغداد د دفاع لپاره ګمارل شوي دي د بلجیم د سمندري پوج به کېخته د چاشنبه پر ځاغه 200 غیر قانوني مهاجر د ایتالیا د سیسلی پټاپو کې د اگستا بندر ته لوغه متر سهولې دي چې جون په نهمه د مدیترانه په سمندرګي کې لټوبېدونه اشغولل یو د خلکو د لیبیانا په څو کېخته یو کې د اروپا په لوري حرکت کړو د پی خبري اژانس وایي چې زیات شمیر خزي او ماشومان دي ساکال د مدیترانه په خطرناک لاره برابر 3000 مهاجرو ځانونه اروپا ته ورسول او تقریبا 2000 تنه په بو کې ډوب شو او خپل ژوند یې لاسه ورکاو د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل نن د پنځمه په ورځ په یو کانفرنس کې ګډون کوي هغه ویل چې د یونان حکومت ژمنه کړې ده چې خپل نړیوالو پورغلو سره مذاکرات جاری وساتي او په راتلونکو څو ورځو کې په ټولو مهم مسایلو باندې موافقه ترلاسه ورسیږي نن د پنځمه په ورځ د سوریې او ترکیې د ګډ سرحد په حدودو کې په لږونو مهاجرو انتظار کوي چې ترکیې ته واوړي د چاشنبه پر د ترکیه د عاجل مرستو وزیر خبر اعلان ته ویل چې وازه په تیر هفته کې له سوریې نه شپږ زره مهاجر ترکیه ته راوختي دي له بل خوا د کوردی قواو او داعش ترمن د سوریې د تل ابید د کارګوټي د نیول لپاره سخته جګړه روانه ده کوردان چې د امریکا د هوایی پوز د جټ الوتکو ملاتړ سره له داعش نه د کارګوټي په شاوخوا کې څوکلي نیولې دي تل ابید د ترکیه او سوریې د رقې د خار ترمن په مهمه لار باندې پروت دی
د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده څو شی ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي تاسو ټول نه مننه چې د آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي